د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړې.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي ښځې چې کله پاتیه اخلي د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې خبرې کوي او د لا اله الا الله د کلمې په ختم کې بیا خبرې نه کوي، نو دا کار څنګه دی؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قرآن عظیم شان چې کله تلاوتېږي، نو که چیرې ځینې انسانان غوږ ورته ونیسي او ځینې انسانان بیا په خبرو اخته یې غوږ ورته ونه نیسي، د ټولو غاړې خلاصېږي. او که د قرآن عظیم شان تلاوت شروع یوله غوږ نه ورته نیوی، د ټولو غاړې بندې دي. یعنې دا چې د قرآن عظیم شان سماع دا واجب کفایی ده، پر ټولو لازمه نه ده. نو دا چې تلاوت کیږي، ځینې ښځې خبرې کوي، که ټولو خبرې کولې د ټولو غاړې بندې دي، او که ځینو خبرې کولې او ځینو بیا غوږ ورته ایښی و، بیا پروا نه کوي. حاشي ابن عابدين لكي: مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية، وفي شرح المنية: والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه إلخ. حاشي ابن عابدين جل أول سبحة بن زسا وشبورت سلويش حمداد أول فقه إسلامي بدوهم جل سبحة دوسا ونبن زوسكي لكي: يجب الاستماع للقراءة مطلقا لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لكن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه إلى الفقه الإسلامي وأدلته، جلد أم صفحة 295. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، خورکی پوښتنه کړې وه، وایي د مازشام د لمانځه وروسته دوه رکاته سنت چې دي، د دې سره که دوه رکاته نور یو ځای سي په یوه نیت باندې دوه رکاته سنت سي، دوه نفل سي، دا جایز دي او که نه دي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه سنت د ماښام تر لمانځه وروسته چې دي او نور سنتونه، دا هم د نفلو په سلسله کې داخل دي. یعنې حکم یې په احکامو کې د نفلو دی. د نفلو په اړه باندې چې څنګه احکام دي، د دې هم حکم هغه دی، که څه هم دی ثواب تر هغو زیات دی، تاکید یې تر هغو عامو نفلو زیات دی. نو په لحاظه که چیرې یو څوک پر اوله ناسته باندې کښینی، متصل دوه رکاته نور نفل ورزم کی، نو دا به څلور رکاته سي. دا لمونځ به یې صحیح سي او نفل به یې وسي، ثواب به یې وسي، خو که دا کار قصدن وکي سهون نه وي، نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه چې کومه طریقه ده، نو دا سنت دا لمونځ پر هغه طریقه ونسو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې څخه چې مخالفت راسي، بیا نو د پیغمبر علیه السلام سنت نه دی ادا سوی. د دې دوو رکاتو هغه ثواب چې و هغه تا ته نه دی رسېدلی، لمونځ دې وسو. که دې قصدن دا کار کړی و، که دې سهون کړی و، خو هغه نه ده. که دې قصدن دا کار کړی وي، لمونځ دې سوی دی، نفل دې سوی دی، ثواب دې لاسته راوړی دی. البته هغه د دوو رکاتو سنتو ثواب چې کوم دی، هغه دې لاسته نه دی راوړی. که سړی څلور رکاته نفل وکړي، پر اول رکات باندې بیخي نه کښینی، لا هم صحیح کېدلی سي. په تاوایي هندیه لیکي: رجل صلى اربع رکعات تطوعا ولم یق عد على رأس الركعتين عامدا لا تفسد صلاته استحسانا. دی ته ورته نور جزئیات هم را نقل کړی دي. فتاوی هندیا جل اول صفحه یو سل درلس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب، خورکیم پوښتنه کړې وه، وایي که څوک پروژه باندې په اوداسه کې په خوله باندې اوبه ونه لغلوي، یعنی دا چې خوله پرې نه ولي، نو اوداس یې صحیح دی او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې روژه یو چا نیولي په خوله باندې اوبه ګرځول، په پز اوبه ګرځول دا روژې ته تاوان نه رسوي، مګر که چیرې یو څوک قصدن دغه اوبه په خوله نه ګرځي په روژه کې، اوداس یې صحیح دی، خو دغه سنت چې په اوداسه کې دي دا به ځینې پاتې وي، ځکه خوله پرېولل په اوداسه کې، پزه پرېولل په اوداسه کې دا سنت دي، په غسل کې فرض.
الاختیار لتعلی المختار والسنن الوضوء غسل اليدين الا الرسغين ثلاثه قبل ادخالهما في الاناء لمن استيقظ من نومه وتسميه الله تعالى في افتدائه والسواك والمضمضه والاستنشاق ثلاثه. الاختيار لتعليل المختار جل اول صفحه اتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اولدون. بله
هر اتار كنا بخير
سلامات وسي مهرباني تخبل نمر وشيست.
سلام الدين
صاحب درت شراغلا سوي تعليم القران راديو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وكي خبل شريف شتن عمر تخبي ما بشتا اجمل
ساز ده بشتا استفاده ملاسته ما فشلمون چه دره رکات چیست یه رکات چوه نشه پرال تراوال رکات من چه نیه که پر دوام رکات.
محترم مفتی صاحب، تاسو سلاودین رو پشتنه واوری دل مهربانی وکی کلو تنو تا جواب بوایست.
دا دغا پشتنه پا جواب که باید وایم چه پا کار دا ده چه اول یو رکات دک وکه پر دی اول رکات با نکشینه او بیا ورسته پر دریم رکات نکشینه پر چلرم رکات بیانی بیا کشینه. ام دای طریقه ده، یو رکات نیولی دی دری رکات ده سختیر دی چی امام سلام وگرزی تا ولاریجه یو رکات که کشینه، بیا پر دوام رکات چه ده سر سخت دریم کیجی ستانو یواز دوام رکاتی پر آغا نکشینه پر آخری رکات بیا کشینه. پتاوای هندیا لیکی ولو ادرک ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد، وتقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد، وفي الثالثة بالخيار، والقراءة أفضل. هندية جل أول صفحة يونيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أوريدون كده. بله وعلیکم السلام و رحمت الله، مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مړی کني ولې؟ ښه اواز دې لږ کښته دی، که یو ځل بیا نوم راته ووایست او په لوړ اواز خبرې وکړي. محمد عیسی قلمیار صاحب، ښه راغلاست تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپله شریف پوښتنه مطرح کړئ. محمد عیسی صاحب تاسو ښه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد عیسی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً تاسو جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې په دې کې شک و چې اودس خو مې تازه کړي چې آیا مات کړی مې دي که مې نه دي مات کړي، پر دغه سړي باندې اودس نست، او که چیرې دا یقین و چې اودس خو مې مات کړي آیا بیا مې تازه کړي که مې تازه نه کړي، د دا سړي اودس نست. که یې اودس تازه کړی و شک یې په ماتېدو کې و، اودس یې سته لمونځ یې وي، او که اودس مات کړی و شک یې په دې کې و چې تازه مې کړي که مې نه کړي تازه، اودس یې نست. المحیط البرهاني لیکي ومن شک فی الحق فهو علی وضوئه. يوالك ورست بيالك ومن شك في الوضوء فهو محدث. محيط البرهاني جل أول صفحاش برج أبيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أريدون كده. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرباني خبر نمرة وشيست.
نه بشیر احمد شیدار یې کندهار ښار دوی نه سره په تماس کې یم.
شیدار صاحب
مولوی صاحب یې پښتنه ده.
مهرباني مهرباني شیدار صاحب،
پښتنه یې په دا ډول د کله چې دلته زه دفتر کې کار کوم چې راته مقصد یې د اشراق لمانځه وخت یا د ترتکر لمانځه وخت کې چې زه غواړم چې دوه رکعت نه پل وکړم، په زړه کې مې دا را پیدا شي او پلاکې درته ګورو چې پرېږده داسې نه شي چې یو ریاف کې راشي، یا کله چې وظیفه کوم مسجد لاړ شم برام پرېږده اوس پلاکې درته ګوري داسې نه ریاف کې راشي، دا چې دا یې کوم شدي او چې پرېږده شدي دا وړین دا رقم نه کوي.
ډېر ښه شي. دا صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د بشیر احمد شیدا ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، شریعت دې ته وایي چې یو سړی لمونځ کوي یا نیک عبادت کوي، نیت یې دا یې چې پلانکۍ مې وویني، او که چیرې دی لمونځ کوي د ده دا نیت نه یې چې پلانکۍ مې وویني، که مې ویني که مې نه ویني، خو زه عبادت الله دپاره کوم، دا ریا نه ده. بلکې ډېر وخت شیطان لا داسې کوي په سړي باندې لمونځ کوي، وایي زه بیا ریا داسې کېږي، مه کوه، خپل لمونځ کوه په دفتر کې، د څاښت لمونځ وي، د اشراق لمونځ وي، که دې خلک ویني که دې نه ویني، تر څو چې ستا نیت دا نه یې سوی چې خلک یې ماته وګوري، تر هغه مهاله ریا نه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اړین. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني خپل نوم راوښه اس عبد کوم زای مالی کنیولې.
عبدالحنان حکیم صاحب لاړی نه پامینې څخه.
عبدالحنان صاحب د حکیم صاحب د اړي څخه شر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنو مطرح کړئ.
بلې صاحب، څنګه پښتنه چې دا سرورې چې
مې پاک نه معلومات راکړي. محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالحنان رو پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً تاسو جواب ووایست.
دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې سروري چهارشنبه یو زموږ او ستاسو په ټولنه کې د یو سروري چهارشنبه په پا پاکستان کې، په پا لاهور کې بریلویان، او یا په هندوستان کې بعضی بریلویان کې هغه لمانځي، دا فرق لري. زموږ سروري چهارشنبه دلته چې رواج ده، هغه داسې کوي چې سلامونه ولیکي، د څاښتو په شکل باندې په اوبو کې واچي، او بیا یې په کورو باندې ویشي، نور شی نشته. دغسې عمل کول جایز دي، یعنی ممانعت نسته ورباندې که یو څوک څاښت را اخلي چشي یو چاته یې ورکوي، خو په دې نیت نه چې دا پر ما لازم دي، خامخا به یې په دې ورځ باندې کوم، مطلق د دم د څاښت په نیت دا کار کوي. پر څاښت ممانعت نسته، هر وخت یې سړی کولی شي. او یو سروري چهارشنبه په هغه سیمو کې ده، هغه داسې وي چې په دغه ورځو باندې ایلاده محفلونه جوړ کړي، خوږې و مټایانې ویشي، خیراتونه کوي، او دا وایي چې په دې ورځ باندې پیغمبر علیه السلام شفا حاصله کړې ده. هغه سی خرافات و بدعات چې هغه بریلویان یې کوي، هغه نه دي جایز. احسن الفتاوا په جل اول صفحه 321 کې خبره کړې ده چې د دې لپاره هیڅ حقیقت نشته. احسن الفتاوا په دریم جل صفحه 55 کې بل ځای دا خبره کړې ده، د فتح الباری په اواله جل اتم صفحه 116 باندې دا خبره تفصیلي را نقل کړې ده. جامع الفتاوا په دوهم جل صفحه 422 کې را نقل کړی ده چې د دې لپاره حقیقت نشته چې نبی علیه السلام په دغه ورځ باندې شفا پیدا کړې ده، او یا دغه عمل دي چا کړي. فتاوای حقانیه جل دوهم صفحه 480، که څه هم هغو فتاواو یو څه تشدد کړی دي، ځکه اکثره به هغه بریلویانو ته نږدې وه، د بریلویانو خرافات ته یې کول. او که څوک په دا نیت نه کوي، عام ډول دم کوي، پر دې خو څه ممانعت نشته، دم کوي، تعویذ کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اړوندګته. بله،
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، مهرباني خپل نوم راوښه.
سیف العمر د حکیم صاحب لاړی څخه خبره کوم.
سیف العمر صاحب د حکیم صاحب د اړي څخه شر اغلا تعلیم القرآن رادیو خلال سن لار خبرونه ده، مهرباني وکي خپل شریف سره مطرح کی.
جمهور صاحب څخه مې دا پوښتنه و چې دا څوک مذهب نه مني په دغه پسې اقتصاد څنګه ده، یعنې جمع کول دا څه ده او کنه ده، او باید دې سره مسلمان څنګه معامله وکړي، چې دا څنګه کار ده؟
ډېر ښه سیف العمر صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو خیر ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د سیف العمر ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مذهب نه منل دا پر دوو لارو باندې کېدلی شي. یو مذهب نه منل دا دي چې یو څوک وایي زه حنفي مذهب نه منم، شافعي مذهب یم. یو څوک وایي زه حنفي مذهب یم، شافعي مذهب نه منم، یعنی په هغو عمل نه کوم، احترام ورته لرم، درناوی ورته لرم، تحقیق یې صحیح بولم، خو عمل نه ورباندې کوم، یو داسې مذهب نه منل دا خو پروا نه کوي، ځکه دا مذاهب په دنیا کې څلور دي. او بل مذهب نه منل دا دي چې یو څوک غیر مقلد یا وابي، هغه وایي چې مذهب دا العیاذ بالله شرک، یا په مذهب کې داخلیدل دا جهالت. داسې مذهب نه منل دا نو ډېره ستره خبره ده، ډیر ستره خبره ده. یو څوک چې دا خبره کوي چې په مذهب کې داخلېدل شرک دی یا په مذهب کې داخلېدل جهالت دی، دا و میلیونونو میلیاردونو علماو ته توهین او سپکاوی، د سلهاو زرهاو علماو په شان کې بې ادبي او ګستاخي ده. دا سړی د ډیرو خطراتو سره مخ کیدلی سي، خصوصا په یو داسې ټولنه کې چې هغه ټولنه ټول د یوه مذهب وي، حنفي مذهب وي. یو سړی ورځي او د دې په منځ کې فتنه اچوي، هغسې مذهب چې د دنیا علما یې ټول پر حقانیت باندې قائل دي. البته مخالفتونه په مسایلو کې نور مذاهب ورسره لري، و دا نه وایي چې دا مذهب شرک دي، دا نه وایي چې دا مذهب علما دا پر باطل روان. یو څوک راځي او د دې په منځ کې اختلاف جوړوي، او خصوصا زموږ په ټولنه کې چې د یوه اړخه څخه سلهاوي زرهاو زرهاوي فتنې د کفارو خوارجو د نورو د خوا راغلي دي. یو څوک بیا راځي دا د وابیت فتنه هم اچي، دا ډیر غټ فساد دی. یو څوک چې دومره ستر فساد کوي دې ته فاسق ویل کیږي. نو په کوشش کول پکار دی چې په داسې چا پسې لمونځ ونیسي، ځکه په تاواوي لیکي وایي که چیرې مصلح انسان موجود وي په فاسق سړي پسې لمونځ کول مکروه. او که داسې و چې زموږ د مذهب څخه په ځینو داسې مسایلو کې بیخي وتلی و چې هغه په وینه یاودس نه ماتوي، نو هغه بیا بیخي لمونځ نه ورپسې صحیح کیږي که تا ولیدي یا ورباندې خبر سولې او یا پر جراپه مسه کړې وه. نو د خلکو دپاره دا کول پکار دی چې دعوت ورته وچلی، قطعي تعلق د داسې کسانو سره وکړي، او عملی اقدام نو دا د حکامو د اسلامي حکومت کار دی. د دې شانو په وړاندې باندې چې اسلامي حکومت موجود وي هغه دا کسان کولی سي چې ګرفتار کړي، او د عامو خلکو دپاره صرف دعوت ورته وچلول، که دعوت نه فایده نه ورته کول بس قطعي تعلق ورسره وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب. زو بل اولیدونکو ته بله.
السلام علیکم، زه په خیر یم.
سلامت اوسې، مهرباني ستاسو څخه دی. یو د کوم ځای جاړي کني مولې؟ زبیح الله زاهدی صاحب ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
شریف پوښتنه مو دا ما خور و داسې د ښه نه جوړه وکړې، ښه نه جوړه وبره پروژه کې روژه نه نیولې، اوس جوړه شوه چې روژه ونیسکه. یا
ډېر ښه، زبیح الله صاحب پوښتنه جواب رسول ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د زبیح الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یو چا څخه یوه یا دوې یا ډېرې روژې خوړل شوي، علاج یې دا دی چې د هغو روژو قضا دې راوړي. په تاوای هندیې په جل اول صفحه 216 کې دغه او دې ته ورته نورې مسائل په تفصیل سره رانقل کړي. که چیرې دغه روژې یې په عذر باندې خوړلې وي، کفاره نه یې ورباندې لازمه شوې، نو بس د دغه څو ورځو روژو قضا ده. بس هر وخت چې الله توفیق ورکړي قضا دې راوړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زبل اولیدونکو ته بله.
السلام علیکم
ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. سلامت اوسئ، مهرباني خپل نوم راوښیست او د کوم ځای مالک نیولې؟ خان محمد صاحب ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
ما جمهوري صاحب څخه پوښتنه ده، دغه تعویزونه خو زه په غاړه کوم، کوشي شریف او دا نور نو دا خو کله کله دا سړی کاجت هم وځي، مانا کله کله مانا داسې غوڅرې دغه تعویز کې وکېږي ښه دی که
ډېر ښه. خان محمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. سلام محترم مفتي صاحب، تاسو د خان محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې لومړی خو کله چې یو څوک صحت پیدا کړي، تعویز دې خلاص کړي، د جوړتیا سره دې تعویز نه په غاړه کړي، یوه خبره خو ده. دوهمه خبره دا ده چې په تعویز کې که قرآني آیاتونه لیکلي وي، نو بیا مردارو ځایو ته وړل، بیت الخلا ته وړل په کار نه دی. په کار دا ده چې دغه تعویز د ځانه څخه لیرې کړي، بیت الخلا ته ولاړ سي، الا که اشد ضرورت وي، څوک سخت ناروغه وي، الضرورات تبیح المحظورات، هغه بیا بېله خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعليم القرآن راديو درنو او قدر منو او دیدونکو زمج دنن ورزی د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.